السلام علیکم وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې ده صفی الله ستنګزم تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورې پروانې او ساته پښتو خبرونه کې دوی منی مې رښتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته څنګه شوې خو لمړی نیمه کې خبرونه او راپورونه اورې پر راپورونه کې اورې چې د افغانستان د امر رښتیا وزارت وي په دغه هیات کې د ګزانی پولیو ناروغي د لمنځوړلو لپاره ملي بیړنۍ کاری پلان ترتیب کړی چې ورسره جوخت د پولیو کمپاین هم پیل شوې سیاسي کارپوهان په افغانستان کې د اسلامي دولت د داعش ډلې فعالیتونه او د افغان امنیتي ځواکونو ضعف هغه مهم فکتورونه غنی چې لامل د امریکا د پریکړه کړي چې په افغانستان کې به یو زیات شمیر امریکایي پوځیان پاتې شي په دې اړه هم درته راپور خبرو خو تر هغه مخکې خبرونه د افغانستان خبرونه اوس مهال مرزی احمد زی در اوروي
د مهمو خبرنو سرټکی د غزنی سیمې چارواکي ویلا سره مسافر چې د دې ولایت له جاغوري ولسوالۍ نه غزنی ښار ته روانو په لار کې د وسلوالو کسانو لخوا تښتول شوي دي. پخوانی جهادي قومندان سیاف یو ځل بیا په افغانستان کې د مجاهدینو د رول په اړه ټینګار کوي او د پښتني بانک پخوانی رئیس او دغه بانک د دولس نورو کارکوونکو غذایي اعتصاب نن دولسمې ورځ ته ورسېد. پوره خبرونه د غزنی سیمه ایز چارواکي وی لاسنه مسافر چې د دې ولایت له جاغوري ولسوالۍ نه غزنی ښار ته روانو په لار کې د وسلوالو کسانو لخوا تښتول شوې دي. د غزنی د ولایتي شورا یو غړي دا خبر تایید کړی او وایي چې لا تر اوسه نه ده معلومه چې دا مسافر د کومې ډلې لخوا تښتول شوی. په همدې حال کې د غزنی سرپرست ولی موسی خان اکبرزاده له ازادي رادیو سره په خبرو کې دا خبر نه تایید او نه هم رد کړ. هغه وویل چې په غزنی ولایت کې د ملي امنیت ځواکونه په دیاړه سیړنې پیل کړې دي. دا خبر په داسې حال کې خبریږي چې شاوخوا شل ورځې مخکې د زابل ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې هم یو ډېر شنه مسافر د دولت د وسلوالو مخالفانو لخوا وتښتول شول او لا تر اوسه هم نه دي موندل شوي. پخوانی جهادي قومندان عبدالرب رسول سیاف یو ځل بیا په افغانستان کې د مجاهدینو په رول ټینګار کوي او په حکومت کې د دوی رول ګټور وباله. ښاغلی سیاف د خبرې د کمونیستي رژیم په وړاندې د هرات خلکو د پاسون د شپږ دېرشمې کلیز په مناسبت غونډه کې وکړي. نوموړي خبرداری ورکړ چې هیڅوک نشي کولای مجاهدین له سیاسي ډګره وباسي. ښاغلی سیاف دغه راز وویل چې مجاهدین د بشر حقونو ناقضین او جنګ سالاران نه دي، بلکې د بشر حقونو امنیت تل تامین کړی دی. په عین حال کې د افغانستان د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلمیار په خپلو خبرو کې ویل چې د مجاهدینو پر وړاندې بهرنۍ او کورنۍ توطیه به کومه نتیجه ورنکړي. د مجاهدینو د رول په اړه په داسې حال کې خبرو زور اخیستی چې څو ورځې مخکې په خوانی جهادي قومندان محمد اسماعیل خان ادعا وکړه چې د ملي وحدت حکومت په خپله کابینه کې مجاهدینو ته ځای نه دی ورکړی. د پښتني بانک د پخواني رئیس حیات الله دیانی او دغه بانک د دولس نورو کارکوونکو غذایي اعتصاب نن دولسمې ورځ ته ورسید. دیانی چې د محل په پولیس سرخی زندان کې دی وایي چې د او د پښتني بانک دولس نورو کارکوونکو ته د کابل د استیناف محکمې لخوا برات ورکړل شوی، خو د افغانستان لوی سرنوالۍ او د محابسو ریاست دوی ته اجازه نه ورکوي سولبند څخه آزاد شي. نوموړی وایي چې دی د سیاسي دسیسو له امله زندان کې اوسي او لوی مافیا کړی د نموړې په دسیسه کې لاس لري. نموړې خبرداري ورکوي کچېرې عدلي او قضایي سازمانونه د غوښتنو ته رسیدګي ونه کړي نو خپل اعتصاب ته به ادامه ورکړي. د پښتني بانک پخوانی رئیس حیات الله دیانی او دغه بانک نور پخوانی کارکونکي د فساد پر ضد د ابتدایي محکمې لخوا د شلو کلونو په بند محکوم شول. او د بلخ ولایت د امنی قمندانۍ وایي چې تیر شپه ناوخته د دولت مخالفینو د چاربلوک ولسوالۍ د سیمه ییزو پولیسو پر یو پوسته حمله وکړه. د بلخ د امنی قمندانۍ د امنیت امر عبدالرضا قادرین ازادي رادیو ته ویل چې په دې جګړه کې لس مخالفین ته مرګ ژوبله وکړي. که څه هم نوموړي پولیس ته د مرګ ژوبله په اړه سونه ویل، خو ځینې شاهدان وایي چې په دې نښته کې درې تنه پولیس وژل شوي او شپږ نور سیمه ییز پولیس ټپیان شوي دي. د کورنۍ خبرونه بهرني خبرونه به سمه همکاره ملالۍ بشیر تاسو ته وړاندې کړي.
ازادي رادیو په پاکستان کې په یو بمی چاودنه کې لشتر لر لسکسه وجل سوی دي. د ځایر وختونو او رسنیو د راپورونو لمخې دوه کلیسا او تنجدې په بمی چاودنو کې لشتر لر لسکسه وجل سوی دي. دا پیښه د پاکستان په لاهور ښار کې په یو عیسوي میشته سیمه کې سوی دي. پر کاتولیک او کرایست کلیسا او په نننی حملو کې لشتر لر 55 کسه ټپیان سوی دي. دا غبرګې حملې په داسې حال کې سوی چې ګڼ شمېر خلکو د یکشنبه د ورځې په عبادت کې برخه اخیسته. له ډیره وخته راهیسې د پاکستان عیسویان د سخت دریځو لخوا تر حملو لاندې دي. له پاکستاني طالبانو سره اړوند یوې ډلې چې ځان جماعت الاحرار بولي د دې برید مسؤلیت منلی دی. شاهدان وایي دا برید د ځانمرګو لخوا ترسره سو، خو پولیسو تر اوسه دا ادعا نه ده تایید کړې. هغه عراقي قومندان چې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې غړي یې د تکریت په مرکز کې کلابند کړي وایي تمه لري چې ټول ښار به د سه شنبې تر ورځې ونیسي. د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې بې شمېره غړي په تکریت کې له څو خواوو کلابند سوي او د ښار د مرکزي برخې په څو سیمو کې راګیر سوي دي. عراقي ځواکونو د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد عملیات ورو کړي ځکه چې په ښار کې ماینونو او چاودیدونکي مواد ځای پر ځای سوي دي. شاوخوا دیرش زره حکومتي ځواکونو چې د ایران د شیاملي شو او د سیمې د سنی قبایلي جنګیالیو ملاتړ ورسره دی. له یوې اونۍ راهیسې پر تکریت برید پیل کړی دی. دوی د چهارشنبه په ورځ د تکریت په لمنو کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې دفاعي لیکې ماتې کړې، خو له هغه وروسته یې د ښار پر لور پرمختګ ورو کړ. پر شیا جنګیالیو تور پورې سوی چې په هغو سیمو کې چې د دوی لاسته ورغلي دي پر سنیانو د غچ اخیستونکو حملو په شمول سخت جنایتونه او سرغړونې کړي دي. سپینې ماڼۍ د متحده ایالاتو په سنا کې جمهورې غوښتونکو ته بیا خبرداری ورکړ چې د ایران د اټومي پروګرام پر سر له خبرو ځان لرې وساتي. د سپینې ماڼۍ د دفتر رئیس دینیس مکډونلف په سنا کې د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس باب کارکر ته په یوه لیک کې خپروند وویل هغه لایحه چې دوی د یې ملاتړ کوي د هرې موافقې د بریالیتوب مخه نیسي. د کارکر له لورې په وړاندیز سوې لایحه کې غوښتنه سوې ده چې د ایران او د 15+1 هیوادونو ترمنځ په هر ډول موافقې باید په کانګرس کې رایه واخلي. د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن او د اوکراین ولسمشر پترو پوروشینکو پروند له یو بل سره تلیفوني خبري وکړي. دوی دواړه له روسیا او روسي پلوه جلا غشتون خود څخه د اوکراین په ختیځ کې په جګړه بوخت چې د اوکراین په ختیځ کې په جګړه بوخت دي وغوښتل چې د مینسک او د اوربان موافقه پلي کړي. سپینې ماڼۍ په یوه اعلامیه کې ویلي چې دواړو مشرانو د پیسو د نړیوال صندوق لخوا د اوکراین له دیوالیه کېدو څخه د ژغورلو لپاره د ضمانت مالی مرستې وستایلې. کیف د مارچ په 14مه د 15 میلیارد ډالر قسط ترلاسه کړ چې د پیسو د نړیوال صندوق لخوا د څلورو کلونو په موده کې د 12.5 میلیارد ډالر مالی مرستې برخه ده. د پیسو د نړیوال صندوق لخوا د اوکراین لپاره د مالی مرستې پلان داسې جوړ شوی چې کیف به وکولای سي له نورو مرستندویانو څخه هم پور ترلاسه کړي او وروسته به وکولای سي چې د 40 میلیارد ډالر مالی مرسته ترلاسه کړي. د اوکراین د مالیه وزارت وایي د 2.2 میلیارد ډالر لومړی قسط په حکومتي خزانه ته انتقال شوی چې پاتې پیسې د اوکراین مرکزی بانک ته د دې هیواد د پیسو د ارزښت انډول ساتلو لپاره ورکړل شوی دی. او په پاکستان کې خلک نن له آیرلند سره د خپل هیواد د کرکټ د ملي ټیم لوبه په ځیر ساري. د 2015 کال د نړیوال جام د بی گروپ دا مسابقه چې په استرالیا کې روانه ده د دواړو هیوادونو لپاره په دې خاطر زیاته مهمه ده چې بایلونکي د مسابقو له دوامه وزي. په د پاکستان ټیم تر اوسه په 15 اوورو کې 145 منډې جوړې کړې او دوه لوبغاړي سوځېدلې دي.
خبرونه مولا ازادي رادیو او اوریدل د خبرونه د ازادي رادیو پر وپاڼه هم پیدا کولای شي. پته د ازادي رادیو .org. د غزنی چارواکي وایي لاس مسافر چې د دې ولایت له جاغوري ولسوالۍ نه غزنی ښار ته روان و په لار کې د وسلوالو کسانو لخوا تښتول شوي دي. دا کسان په داسې حال کې تښتول کیږي چې 6 ورځې مخکې د زابل په شاجوی سیمه کې هم 1.5 مسافر له موټرو ښکته او بیا وتښتول شول. په دې اړه د سیمې نه خپل خبریال په ژوندۍ بڼه په ټلیفوني مرکه کې راولو. همداراز اوري چې د افغانستان د عامې روغتیا وزیر وایي په دغه هیواد کې د ګوزانیا پولیو ناروغۍ د له منځه وړلو لپاره ملي بیړنۍ کاري پلان ترتیب کړی دی.
پلان فعالیت‌های اضطراری ملی تهیه گردیده تا با استفاده از این پلان میزان دسترسی اطفال در ولسوالی‌هایی که اجراءات ضعیف دارند بلند برده می‌شود.
افغان سیاسي کارپوهان په افغانستان کې د اسلامي دولت داعش ډلې فعالیتونه او د افغان امنیتي ځواکونو ضعف هغه مهم فکتورونه ګڼي چې له امله یې امریکا دا پریکړه کړې چې په افغانستان کې به یو زیات شمېر امریکایي پوځیان پاتې شي. نور راپورونه هم درته خپرو او د خپرونې دویمه نیمه یې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام ته ځانګړې شوې. ازادي رادیو او ریلک څنګه مو چې ویل په غزنی کې چارواکی وی لاس مسافر چې د دې ولایت له جاغوري ولسوالۍ نه غزنی ښار ته روانو په لار کې د وسلوالو کسانو لخوا تختول شوی دی. د غزنی د ولایت شورا یو غړي دا خبر تایید کړ او وی لا تر اوسه نه ده معلومه چې دا مسافر د کومې ډلې لخوا تختول شوی. په همدې حال کې د غزنی سرپرست والی موسی خان اکبرزاده له ازادي رادیو سره په خبرو کې دا خبر نه تایید او نه هم رد کړ. دغه لس مسافر په داسې حال کې تختول کیږي چې شل ورځې مخکې د زابل ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې هم یو درش نور مسافر د دولت د وسلوالو مخالفانو لخوا وتختول شو او لا تر اوسه هم ندی مندل شوی. په سیمه کې د ازادي رادیو خبريال سید شاه سقیم هم د اوس په ژوندۍ ټلیفوني اړیکه کې لمون سره دی. ښاغلی سقیم ستړي مشه بخیر راغلی که مهرباني وکړي وای چې د دې پیښې تازه جزئیات څه دي؟
السلام علیکم سیف تاسیا او اوریدونکو ته دغه پیښه نن سهار شوې ده. د غزنی له چارواکو سره ما په دې اړه باندې خبرې وکړې. هغوی وایي دا د جاغوري ولسوالۍ اوسېدونکي دي خو شمېر دقیق تر اوسه پورې نه ده معلوم. دوی په دوو موټرو کې سپاره وو، له کابل څخه د غزنی جاغوري ته روان وو، تر غزنی پورې رسېدلي وو. کله چې د غزنی له ښاره تېرېږي د نانی او نوغي په سیمو کې په همدغه سیمو کې وسلوال سړک ته راخیږي، دواړه سره چډو له موټر له سړک کته کوي. ورستي جزئیات دا د غزنی له مرستیال والی محمد علي احمدي سره مې څو شېبې وړاندې خبرې وکړې. هغه وایي اوس یو موټر بیرته راخوشي کړل شوی دی. په هغه کې یو پنځه کسه سپاره وو، هغه یې کتلي وو، موبایلونه او نور کتلي وو، پلټنې ورڅخه کړې وې، هغه یې راخوشي کړې، خو یو موټر لا هم له وسلوالو سره ده. تر اوسه پورې معلومه لا نه ده چې دا طالب وسلوالو تښتولي دي او که د زابل د هغه نورو بندیانو په څېر
ښاغلی سقیم، دغه پنځه کسان چې اوس راخوشي شوي له یو موټر نه په یو موټر کې سپاره وو، دا د همغو لسو کسانو له ډلې دي چې نن سهار تښتول شوي وو که څنګه؟
لس کسه دقیق شمېره نه ده معلومه چې په دواړو موټرو کې څو کسه سپاره وو، خو همدغه دوه موټر وو، همدغه کسان چې دا راخوشي شوي وو دا په همغو دوه موټرو څخه یو موټر وو چې وسلوالو ورڅخه پلټنې کړي او بېرته یې خوشي کړي دي. یوازې یو موټر کسان دي چې په هغه کې له دقیقه نه ده معلومه چې څوک تنه له وسلوالو سره دي. هغوی اوس هم د وسلوالو په لاس کې دي. چارواکي وایي سرتېرو هلته پلټنې پیل کړي دي او هڅه کوي چې په سیمه کې دا کسان بېرته راپیدا کړي او راخوشي کړي له وسلوالو سره.
داسې د خاصو عملیاتو خبرې کړې ده که یوازې پلټنې کوي او څنګه؟
نه، خاص عملیات خو داسې دستین نه شي کېدی، داسې زر نه شي کېدی. هغې ته خو دوی پلان جوړوي او هلته به ځي. یوازې فکر کوم په همدې سیمه کې له ځینو پوستو ته معلومات ورکول شوی دی. هلته د ولسوالۍ پولیسو ته په جریان کې د امنیت قوماندانان دي، هغوی په دې اړه پلټنې کوي. بیا به وروسته که دستینه سول پیدا وروسته سپینګیري لېږي او که هغوی هم کار نه وکړي بیا به وروسته عملیات.
مننه. د هغو یو دېرش نورو افغانان مسافرو په اړه باندې چې له کابل کندهار په لویه لاره باندې زابل په شاجوی سیمه کې دوی تختول شي، او دغوی په اړه باندې جزئیات څه دي؟ ورسره جزئیات ویل کیږي چې عملیات هم تقریبا له ناکامۍ سره مخ شوي دي. پوځي عملیات په دې اړه باندې تازه جزئیات څه دي؟
پوځي عملیات زابل په خاک افغان ولسوالۍ کې د هغوی د راخوشي کولو په موخه پیل شوي. په دې اړه ځینې نقیز راپورونه راتلل، خو ما چې هلته په سیمه کې د لغو وسلوالو سره ځان د داعش جنګیالي بولي، له هغوی سره ما اړیکې ونیولې. هغوی وروستي جزئیات دا راکړي دي چې دا کسان دوی څو ورځې وړاندې طالب وسلوالو ته سپارلې دي. دوی ادعا کوله چې د غزنی والي موسی خان اکبرزاده یوه ډله طالبان، قومي سپینګیري او ځینې هزاره افغانان ورلېږلي وو. همالته له دوی سره وعده کړې وه چې یو کانټینر وسلې به ورکوي او دوی دا کسان خوشې کړي. بیا هغوی دا کسان طالبانو ته سپارلي وو، هغوی غزنی ته راوړي وو. دا طالبان چې ورغلي وو دا د غزنی طالبان وو. دا د داعش د وسلوالو ادعا ده، خود غزنی چارواکی دا نه مانی یا طالبان ورلېږلي وي او یا دا کسان طالبان سپارل شوي دي په خوکه باندې.
بله سید شاه سخیم د ازادي راډیو خبریال کور ودان ژوندي اوسئ. قدرمنو اورېدونکو، و مو اورېدل چې په غزنی کې یو شمېر مسافر چې دقیق شمېر یې نه دی معلوم، خو ویل کېږي چې لس تنه به وي. نن سهار په دوو موټرو کې د وسلوالو لخوا تښتول شوي وو، او اوس ویل کېږي چې یو موټر چې پکې 15 کسان ناست وو هغه بېرته خوشي شوي، او د پاتې نورو په اړه باندې هم پلټنې روانې دي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 1269 منځنۍ څپه او اف ام 15 باندې خبرونه کوي. تاسو کولی شئ د ازادي راډیو خبرونه پر ویب پاڼه هم واورئ. پته د ازادي راډیو ټکی اورګ د ازادي راډیو د پښتو فیسبوک پاڼه خوښول مه هیروئ. شیبه په شیبه هلته تازه خبرونه لویږي. همدارس کولی شئ د ازادي راډیو دغه فیسبوک پاڼه ته خپل د سیمې ښکلي تصویرونه هم راولېږي، او تاسو له نوم سره به یو ځای د ازادي راډیو پر فیسبوک چې شاوخوا یو نیم لک کسانو له ځان سره خوښ کړی دا خبر رشید پته دا facebook.com/azadiradio. اوس به هم را شو د امیر وختي وزارت یو راپورته ده. افغانستان د امیر وختي وزارت وی په دغه هیواد کې د ګزانی پولیو ناروغي د لمنځوړلو لپاره ملي بیړنۍ کاري پلان ترتیب کړي. د سرګندونی د امیر وختي وزیر ډاکټر فیروزالدین فیروز د یک شنبه پر ورځ د ماشومانو د ګزانی پولیو د واکسیناسیون د لومړني پسرلنی ملي کمپاین د پیل پر مهال وکړي. په افغانستان کې د نړیوالې روغتیایي سازمان ادارې مسول وی تیر 2014 میلادي کال افغانستان د پولیو د لمنځوړلو لپاره ټاکل شوی هدف تر سره نکړه، او سکه کال په ګډه هڅه وشي چې لنډۍ نه د پولیو وایرس د تل لپاره لمنځه یوسي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پراپور کې اورو.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت منی چې په 2014 میلادي کال کې لډیرو هلو ځلو سره سره بیا هم یاد وزارت ونه توانید چې په هیواد کې د ګزان یا پولیو ناروغي په بشپړه توګه لمنځه یوسي. د عامه روغتیا وزیر ډاکټر فیروزالدین فیروز د یک شنبه په ورځ د ماشومانو د ګزان یا پولیو واکسیناسیون ملي کمپاین د پیل پر مهال وویل په افغانستان کې د پولیو ناروغي د لمنځوړلو لپاره ملي بیړنۍ کاري پلان ترتیب کړی.
ملي بیړنۍ کاري پلان ترتیب شوی. له دې پلان نه په ګټه اخیستنې سره به په هغو ولسوالیو کې چې پولیو واکسین ته لاسرسی پکې کمزوری دی کاري ظرفیت لوړیږي، او په ورته وخت کې د ټولنې د پوهاوي د کچې لوړوالی، د واکسینونو لپاره د غوښتنې د کچې لوړول، د نوې ستراتیژۍ له مخې په جنوبي حوزه او په هغو ولسوالیو کې چې ضعیف کاري فعالیتونه پکې ترسره کیږي د پولیو د دایمي ټیمونو رامنځته سکول شامل وی.
اجرات ضعیف دارن.
خغلی فیروزیا تکړه چې د ملي بیړنی کاری پلان لمخه با پټول هیواد کې د پولیو دو پسرلنی او دو د منی ملي کمپاینونه تطبیق شي، او همدارس با په هغه سیمو کې چې د پولیو ناروغي لګواک سره مخ وي څلور دوره فرعي کمپاینونه هم په پام کې نیول شوې دي. د امیر وختي وزارت چارواکي وای د یک شنبه پورس په 28 ولایتونو کې لومړنۍ ملي پسرلنی کمپاین پیل او درې ورځې به دوام وکړي. دوی وای چې په دې کمپاین کې 1.5 میلیونه افغان ماشومان چې عمرونه یې له 15 کلونو راښکته وي واکسین، او همدارنګه به 6.5 میلیونه ماشومان ته چې عمرونه یې د 6 میاشتو او 9.5 میاشتو په منځ کې وي ویتامین ای کپسولونه ورکړل سي. د امیر وختي وزیر وای چې په شپږو پاتې ولایتونو او یو شمېر ولسوالیو کې به یو میاشت وروسته پسرلنی کمپاین پیل شي. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان مسول وای په تیر 2014 کال کې افغانستان د پولیو د لمنځوړلو لپاره ټاکل شوی هدف ترلاسه نه کړای شو، او سږ کال به په ګډه هڅه وشي چې له نړۍ نه د پولیو وحشي وایرس د تل لپاره لمنځه یوسي. د دې سازمان مسول ډاکټر ریچارد وای 2015 میلادي کال د پولیو د لمنځوړلو لپاره په نړیواله کچه مهم کال دی، او هڅه به وشي چې یاد وایروس لمنځه یوړل سي.
روان 2015 کال د پولیو د لمنځوړلو لپاره په نړیواله کچه مهم کال دی. لکه څنګه چې وزیر صاحب هم وویل، تر اوسه هم پولیو ځینې هیوادونه ګواښي. په دې هیوادونو کې نایجیریا، پاکستان او افغانستان شامل دي چې د پولیو د لمنځوړلو په هدف کې پاتې راغلي. روان کال په نړیواله کچه داسې برابر سي وای چې د پولیو وحشي وایروس باید پکې لمنځه یوړل سي.
خغلی ریچارد زیاته کړه، تمویل کوونکي او پلي کوونکي کسان باید له قوي ژمنې او پخې ارادې سره د پولیو د لمنځوړلو لپاره کار وکړي. پولیو د ماشومانو ګزان یو وایروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري، او د تلپاتې معیوبیت لامل ګرځي، او کېدای شي چې د ځینو ماشومانو د مرګ لامل هم وګرځي. افغانستان، پاکستان او نایجیریا د نړۍ په هغو هیوادونو کې راځي چې د پولیو مثبت پیښې پکې ثبت شوې دي. د امیر روغتیا وزارت چارواکي وایي چې په 2014 میلادي کال کې په لغمان، کونړ، ننګرهار، اورزګان، خوست، فراه، پکتیکا، کندهار، غزنی او زابل ولایتونو کې د پولیو 28 مثبت پیښې ثبت شوې وې. دوی وایي چې سږ کال یوازې د هلمند ولایت په ریګ ولسوالۍ کې د پولیو یا ګوزن یوه مثبت پیښه ثبت شوې ده. د روغتیایي چارو کارپوهان وایي له حکومت سره په خوا کې مذهبي، قومي مشران، ملا امامان، رسنۍ او د ماشومانو والدین باید د ګوزن یا د پولیو د ناروغۍ په له منځه وړلو کې مرسته وکړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
خو اوس وخت از دې رادیو ته غوږیست چې په ټول افغانستان کې پر هغه سبو چې آشنا رادیو د شپې لوو د سهار تر خبرونې کوي، د سهار لوو د ماښام تر خبرونې لري. افغان سیاسي کارپوهان په افغانستان کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو د فعالیتونه او د افغان امنیتي ځواکونو ضعف هغه مهم فکتورونه ګڼي چې له امله یې د امریکا متحده ایالاتونو دا پریکړه کړې چې په افغانستان کې به یو زیات شمېر امریکایي پوځیان پاتې کیږي. افغان پوځي کارپوهان هم د دغې پریکړې لامل د افغان امنیتي ځواکونو کمزوری وضعیت ګڼي او وایي چې لا هم په دغه هیواد کې د امریکایي سرتیرو مرستې او همکارۍ ته اړتیا موجوده ده. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د اوباما ادارې د هغو پوځي مشرانو خبره منلې ده چې غواړي په افغانستان کې د 2014 میلادي کال د جګړې تر فصل پورې زیات پوځیان پرېږدي. اجمل تورمان راپور راکوي.
د هغو راپورونو تر خپرېدلو وروسته چې ګوندې امریکا غواړي تر 2014 میلادي کال پورې خپل زیات شمېر پوځیان په دغه هیواد کې پرېږدي، افغان سیاسي او پوځي کارپوهان دغه پریکړه وړتیا بولي. افغان سیاسي او حقوقي کارپو کبیر رنجبر وایي چې په دغه هیواد کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش فعالیتونه هغه مهم فاکتور دی چې د امریکا د دې پریکړې دلیل کېدای شي. خاغلی رنګبر دغه شان د افغان امنیتي ځواکونو ضعف د دغه پریکړې بل لامل ګڼي.
هم د موږ ضعف د نظامي قوتونو هم د نوي ډلو پیدا کېدل په دغه منطقې کې نو دا خطر مې سره وړي چې بیا موږ هغه خپل هغه نسبي سوله او ثبات چې لرو چې هغه هم ډېر ماتېدونکي دي او ډېر شکنن دي هغه هم له لاسه ورکړو.
خاغلی رنګبر د اسلامي دولت ډلې داعش فعالیتونه د سیمې او نړۍ لپاره هم یو ستر ګواښ ګڼي. د اسوسییټډ پریس خبري اژان د راپور لمخې د امریکایي چارواکو په وینا د اوباما ادارې د هغو پوځي مشرانو خبره منلې ده چې غواړي په افغانستان کې د 2014 میلادي کال د جګړې تر فصل پورې زیات پوځیان پرېږدي. امریکایي چارواکي وایي د اوباما اداره په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د شمیر کمولو پلان فسخه کوي. ټاکل شوی و چې د روان کال تر پای به امریکا په افغانستان کې خپل 15.5 پوځیان پرېږدي. چارواکي وایي د امریکا ولسمشر باراک اوباما کېدای شي د افغان ولسمشر اشرف غنی سره په واشنگتن کې روانه میاشت د لیدلو پر مهال له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو وروستی مهال ویش اعلان کړي. تر اوسه په دې اړه کومه آخري پریکړه نه ده شوې چې په افغانستان کې به څومره امریکایي سرتیری پاتې شي. خو چارواکي وایي د اوباما اداره په پام کې لري چې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو پروسه ورو کړي او کېدای شي تر 9800 پورې امریکایي پوځیانو ته اجازه ورکړي چې تر راتلونکي کال پورې په افغانستان کې پاتې شي. د هغه اصلي پلان له مخې چې ولسمشر اوباما تیر کال اعلان کړی و، د 2015 میلادي کال تر پایه به د امریکایي سرتیرو شمیر تر 15.5 پورې او د 2016 میلادي کال تر پایه به یوازې د امریکا د سفارت تر بریده امریکایان په کابل کې پاتې شوي وای. پوځي کارپوهان په دې نظر دي چې افغان امنیتي ځواکونه سم نه دي تشخیص او لا هم د امریکایي ځواکونو مرستې او همکارۍ ته اړتیا ده. افغان پوځي کارپو جنرال عتیق الله امرخیل د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل
افغانستان یو د سپری په خپل خو نه دی درېدلی، هغه څه لازم نه ده. نه وایي قوت لري، نه په ځمکنه قوتونو کې داسې یو دغه لري اصله او وسایل لري چې د ځان په کلي سره دفاع وکړه. بنا هم په دې خاطر باندې هم د شتون په افغانستان کې ضروری ده چې باید وسی
و موږ خپل په دې اړه د افغان حکومت نظر هم واخلو. خو دا چې د افغان حکومت دواړه مشران په سفر دي، نو هم ولسمشرۍ مړۍ او هم اجرایي ریاست په دې اړه څه ویلو ډاډه وکړه او د افغانستان د دفاع وزارت هم خپل نظر را سره شریک نه کړو. په افغانستان کې د پخوانی مهالویش خلاف د امریکا د ډیرو سرتیرو د پاتې کېدو راپورونه په داسې حال کې خپریږي چې افغان حکومت له وسلوالو مخالفینو سره د سولې د خبرو زیری ورکوي او وسلوالو مخالفینو په تیره کې د دغو سرتیرو له شتون سره خپل شدید مخالفت څرګند کړی و.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د کونړ قومي مشرانو او دینی عالمانو له افغان ولسمشر وغوښتل چې کونړ او نورو ختیځو ولایتونو ته په حکومت کې څه معلوم کړي. دوی خبرداری ورکړ چې ولسمشر په حکومتي څوکیو کې د ختیځو ولایتونو خلکو ته توجه ونه کړي، د سولې په هڅو به دا کار ناوړه اغیز پرې باسي. دا چې د قومي مشرانو نور څه ویلي او څنګه به د سولې هڅې خراب شي، روح الله انوري پرې له کونړ دا راپور جوړ کړی.
دینی عالم محمد طالب غونډې ته وویل د کونړ او ختیځو ولایتونو اوسیدونکو د ولسمشرۍ په ټاکنو کې دواړو ډاکټرانو سره زیاته همکاري کړې، خو کله چې دواړو د حکومت په جوړولو کې جوړجاړی وکړ او واک ته ورسېدل، نو د ختیځو ولایتونو اوسیدونکي له پامه وغورځول.
د افغانستان معامله د رهبرۍ یو د قیادت نه ورانه شي. زما مشرقي کم چې زون د شرقي زون ده، هغه د دواړو ډاکټرانو کتلم چې دوی ورسره څه کړي او دا غیر د احمد منګوټا.
په کونړ کې د دینی عالمانو شورا مشر مولوی عبدالرحمن وویل خلکو زکه په تیرو ټول ټاکنو کې ډول ډول قرباني ورکړي او د ګولیو په باران کې د رای ورکول مرکزونو ته لاړل او خپل رای وکارولې، چې په افغانستان کې له هر ډول فساد پاک اداره رامنځته کار اهلی کار ته وسپارل شي او هر سیمه د ورته سره سم خپل سهم پکې وګوري. خو تش په نوم د ملي وحدت حکومت مسته شو او تر اوسه حق حقدار ته نه دي سپارل شوی.
نن زمون اسلامي جمهوریت یا اسلامي دولت په ملي حکومت بدل شو او دا ملي حکومت هم نه چا ته په حق نه دی ملاو. کوی کور نه دی پینځه شپږ په یو اداره کې دي، لس په یو اداره کې دي، ماما خورې او کاکا او لالا ما مازو هلو خلق محروم دي. کوشش دا وکړو چې موږ علي سویه د عدل نه کار واخلو، د انصاف نه کار واخلو.
مولوی نجیب الله حقیار خو په ډاګه حکومت ته ګواښ وکړ چې که چیرته کونړ او ختیځو ولایتونو ته په حکومت کې پوره سهم ورنه کړی شي، نو حالات به نور هم خراب شي.
کونړو په نظام کې ځان نه دی لیدلی ته به جنگ کی، مشرقی والو چې په نظام کې ځان نه دی لیدلی دلته به جنگ کی. د یو ولایت له نه وزیران په کابینه کې کاندي دیږي او د څو قرباني چې کونړو ورکړي دی چانه را ورکړي. ولې مانه مانه زه تاسو څنګه ومنم؟
د یادونې وړ ده چې په لومړي او دوهم پړاو ټاکنو کې کونړ کې د رای ورکولو په اکثرو مرکزونو ډزې روانې وي، خو بیا هم خلکو په انتخاباتو کې ګډون وکړ او د خپلې خوښې نومان ته رای ورکړي. په یادو ټاکنو کې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله هم واوښته.
په خوست کې یو شمیر فیسبوک کارونکو ځوانانو په ګډه په دې وروستیو کې یو شمیر ټولنیزو فعالیتونو ته مخه کړې ده او دوی وایي که لیوي خواره غونډېږي او ګډې میلې او نورې تفریحي برنامې جوړوي، بل لوري ته د ستاین غونډو د ډلیزو کارونو او د نیالګیو د کښېنولو په شان فعالیتونه هم سرته رسوي. نجیب الله لوخیل په دې اړه راپور رالیږلی.
په خوست کې یو شمیر هغه ځوانان چې ټولنیز میډیا په ځانګړي ډول فیسبوک کاروي او په خپلو کې له دې لارې سره آشنایي وه، اوس یې ملګرتیا طبیعي او حقیقي ګرځېدلې ده. په خپلو کې سره موندري او تر هغه زیات چې په دې وروستیو کې دوی په ګډه یو شمیر ټولنیزو فعالیتونو ته مخه کړې ده. په خوست کې د فیسبوک ځوان کاروونکي په اول اپلا په خپلو کې د ملګرتوب د ټینګولو لپاره یوې ګډې میلې کې راټول شول، پېژندګلوي وشوه او په دې سلا وکړه چې لیوې خو به په فیسبوک مبتزل څنګه خبري او بل لوري ته به ځینې ګډ ټولنیز فعالیتونه هم سر ته رسوي. د همدې ژمنې په رڼا کې دوی تېره ورځ د خوست متون غونډۍ کې له یوې خوا میله وکړه او بل لوري ته سلګونه نیالګي هم کېنول.
نوم یې خلیل جان ګربزوال دی. دا ټول د فیسبوک ملګري نن ورځ را جمع شوي دي. دوی د خدمتون ته پکې نیالګي کېنول. دوی به وایي چې دغه نیالګي مو چې کېنول دي ته به اوبه ورکوو، ساتنه او پالنه به یې کوو تر څو دا غونډۍ شنه شي. په آینده کې به موږ د ساتنې لپاره دې ځای ته راځو او خوستمیشتي ځوانان او همدارنګه د افغانستان ټول ولسونه به په دې ځای څخه
د خوست دوه تنه نور ځوانان وایي که د ټولنیز میډیا سمه کارونه وشي په ټولنیزو کارونو او ټولنیزو راټولېدنو کې به ډېره اغېزمنه تمامه شي. دوی زیاتوي چې د فیسبوک له لارې مو سلګونه ځوانان دې ته وهڅول تر څو په سږني سپرلي کې ګڼ نیالګي کېنوي.
روان لرزایم د خوست یو تن سیدونکا کچری لټولنیز رسنایو څخه سم استفاده وشي او په خپل ځای کې استعمال شي، نو زه فکر کوم په ټولنیز کارونو او په ټولنیز تجمعو کې به ډیر اغیزمنه واقع شي او خلک به وکول شي ل دې لارې ټول ملی او ولسی کارونه په ډیر اسانۍ سره ترسره کړي.
سمې ولال مریم د فیسبوک د لارې مخبري مبارزه پیل کړي او بل خیره په دعوت باندې چې په خوست کې په سلګونو نیلګي کینو، نو هیله من يم چې دغه لړۍ ته دغه سي دوام ورکړو ترڅو په خوست کې نه بلکې په ټول هیواد کې د فیسبوک د لارې او د ټولنیز شبکو لارې مثبت تغیرات راوړو.
د خوست یو بل ځوان د دې تبلیغاتو لارې په خپل کې د ځوانانو د میلو د جوړولو یادونه کوي.
اسلم حسن نومیږم، د متون د سیمې اوسیدونکی یم. دا د تاسو وینئ چې دا د دوه میاشتو په جریان کې دویم ځل ده چې په خوست کې د ټولنیز میډیا په خاص ډول د فیسبوک له لارې کمپاین ورته کیږي. دا دویمه میله ده چې په دوه میاشتو کې په ډیر ستر تعداد سره ځوانان پکې راټولېږي.
کتون کې د فیسبوکي ملګرو دا نوښت یو زیاتوي چې دا کار به هغه مهال ښه نتیجه ورکړي چې دوی خپل ملګرتیا او دوستي وپالل شي او د یو شمېر هغو مدني ټولنو په برخلیک اخته نشي چې خپل پایښت او اغېزمنتوب یې ونه ساتل شو.
وخت افغانستان کې ما سپخین دوه نیمې بجې دي. اوس لنډ خبرونه لرو چې ملالۍ بشیر دراوروي، له هغې وروسته د اقتصاد نړۍ خبرونه مه هېروئ.
د غزنی سیمیز چارواکی وایي لستنه مسافر چې د دې ولایت له جاغوري ولسوالۍ څخه غزنی ښار ته روان و په لاره کې د وسلوالو کسانو لخوا وتښتول شول. د پښتني بانک د پخواني رئیس حیات الله دیانی او د دغه بانک د 12 نورو کارکونکو غذایی اعتصاب نن 12 ورځې ته ورسید. پخوانی جهادي قومندان عبدالرب رسول سیاف یو ځل بیا په افغانستان کې د مجاهدینو پر رول ټینګار وکړ او په حکومت کې د دوی رول ګټور وباله. په پاکستان کې د عیسویانو پر دوو کلیساو په بمی برید کې لشتر لژه لس کسه وژل سوي دي. هغه عراقي قومندان چې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې غړي د تکریت په مرکز کې کلابند کړي وایي تمه لري چې ټول ښار به د سې شنبې تر ورځې ونیسي. او سپینې ماڼۍ د متحدو ایالاتو په سنا کې جمهوري غوښتونکو ته بیا خبرداری ورکړ چې د ایران د اټومي پروګرام پر سر له خبرو ځان لري وساتي.
د افغانستان د مالی وزارت وایي چې د نوروز د دودیز جشن پر مهال به د بزګرو زراعتي محصولات، د سوداګرو ښځو لاسي صنایع، ماشین آلات او کرنیز تخمونه ننداري ته ایښودل کیږي. د دې وزارت د خصوصي سکتور سرپرست اکبر نادرپور نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه درې ورځني نندارتون کې به په 200 غرفو کې تولیدي توکي کیښودل شي. ښاغلي نادرپور زیاته کړه چې دغه ډول نندارتونونه د بزګرو پر اقتصادي وضعیت ښه اغېز کوي او د دوی د زراعتي داتو دی وادي لامل ګرځي. خغلی نادرپور وایي چې په نندرتون کې د غرفو د کرایې له درکه هم د دولت بودیجې ته اوس اواید رسیږي. د فوائد می وزارت چرواکی وایي ډیر ژر په افغانستان خپل سوداګریز مالونه د ریل د پټلۍ لاره ازبکستان ته صادر کړي. له دې وړاندې د حیرتان مزار شریف د ریل پټلۍ لاره یوازې افغانستان ته مواد را انتقالېدل، خو د فوائد می وزارت لیوی ازبکی کمپنۍ سره نن یو تړون لاسلیک کړ چې له دې لاره ازبکستان ته هم د افغان سوداګرو مواد انتقال شي. د فوائد می وزارت سرپرست نورګل منګل ویل چې له دې لاره د سوداګریز موادو انتقال د سوداګرو په کاروبار ښه اغېز کوي. پټلۍ چې 15 کیلومتر اوږدوالی لري، 115 میلیونه ډالر لګښت راغلی چې 110 میلیونه ډالر د آسیا د پرختی بانک او 15 میلیونه ډالر د افغانستان د حکومت له لوري ورباندې مصرف شوی دی. او د هم د کابل په بازارونو کې د لومړنۍ ارتزاقي موادو بیې د پاکستانی وړو یو بوجۍ ومنۍ وړه 1400 افغانۍ، یو درې نیمنۍ بوجۍ وریجې 1300 افغانۍ، یو 500 کیلوي بوجۍ میده بوره 1300 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1250 افغانۍ، یو کیلو اوبلن ګاز 1300 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 1300 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل بیا په 1400 افغانۍ پلورل کیږي. او د هم د کابل په بازارونو کې افغانۍ د زینو بهرنۍ اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر و 500 افغانۍ او 15 اتیا پوله، یو یورو 80 افغانۍ او 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 15 اتیا افغانۍ، یو سعودي ریال 15 افغانۍ او 15 دش پوله، د امارات یو درهم 15 افغانۍ او بیا پوله، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ او 50 پوله، او زر پاکستانی کلداري 1530 افغانۍ.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
سلام و ظهرتان بخیر. باز هم به یکی دیگر از برنامه های صحت خوش آمدین. من فرشته ندا میزبان شما هستم در این برنامه. شنونده های عزیز، امروز در این برنامه در مورد بیماری نقرس صحبت میکنیم که افراد چگونه به این بیماری مبتلا میشن. بله دوستای عزیز، در این برنامه دکتر صاحب یار محمد یار متخصص امراض داخله مهمان ما هستن و در مورد این بیماری معلومات میدن. شما هم اگر کدام سوالی دارید در این مورد، همین حالا می توانید با شماره های 0782-755 و 0799-2345 در تماس شده و سوالاتتان را از دکتر صاحب پرسان کنین. خب دکتر صاحب، ابتدا در مورد بیماری نقرس معلومات بتین که چی نوع یک بیماری است.
سلام خدمت شنوندگان محترم رادیوی آزادی. دکتر یارومت کمالپوری هستم، متخصص داخله. در قسمت نقرس باید بگویم که نقرس یک مرض متابولیک است، یعنی در اثر تغییرات که به حساب یوریک اسید در وجود تولید میشه و مقدار از او در خون بلند میره و بالاخره سبب وجود آمدن نقرس میشه. یعنی مقدار گرفتن مقدار زیاد پروتئین و سبب تولید زیاد یوریک اسید در خون شده و بالاخره تغییرات در خود مفاصل، انساج مفاصل و بالاخره در قسمت کلیه ها به وجود میاد که این بس ترتیب سبب اگر در خود مفاصل به وجود بیاید در او صورت به نام گاوتی آرترایتیس میگن یا روماتیسم مفصلی ناشی از نقرس به وجود میاره و همچنان در خود غشای به حساب نسج سینویلش هم تغییرات به وجود آورده میتونه. در خود کلیه ها یا گرده ها سبب باز تغییرات میشه، یعنی مقدار زیادش سبب تغییرات از قبیل تشکل سنگ های کلیوی میشه و این مسائل است که بالاخره سبب بوجود روماتیسم میشه.
بله.
یعنی در سه بخش مطالعه میشه، در بخش مفاصل و در بخش کلیه ها.
دکتر صاحب بسیار زیاد تشکر. علایم این بیماری نقرس چی است؟ چی علایم داره؟
خب علائمش در مراحل مختلف فرق میکنه. اکثرا به شکل حاد پیدا میشه که این مرض مفصل بزرگ انگشت پای میگیره و در اوجه وقتی که کرسل های یوریک اسید در اوجه تراکم میکنه و سبب وجود آمدن التهابات میشه و این سرخی، پندیدگی، درد شدید به وجود میاد که اکثرا به شکل آنی نزد مریض عاید میشه و هنگام نصف شب یا در از طرف صبح وقت و این سبب درد شدید، تب میشه و بالاخره پندگی در مفصل به وجود میاد که سبب عدم تحریکت شخص میشه.
زنده باشین دکتر صاحب. یک دوست ما روی خط هستن به اسم عبدالشکور از ولسوالی گرشک ولایت هلمند. بله سلام علیکم. سلامت باشین، شما خوب هستین؟ بفرمایین برادر. شما یکم بلندتر صحبت کنین، صدایتون فهمیده نمیشه.
آوری آوری مهربانی صاحب، آوری آوری
مال دست تا زنده پند مات پات
چی چیکی
سر نزدیکی
سر نزدیکی
او
با وجود که خلاف بحث مورد بحث ما است، بازم دکتر صاحب اگر چیزی گفتنی برشان دارین. این خود نگفتن که چرا سرشان
گفتی سرمتر به شکل مشخص سوال
گرفتن اتمستیم
خلاف روی برنامه است.
باشه دکتر صاحب، شما میشه در مورد ازی بگوین که کدام عوامل سبب بروز بیماری نقرس میشه؟
عوامل که سبب بروز نقرس میشه، یعنی وقتی که ما از نقرس گپ میزنیم، هدف ما بلند بودن سویه یوریکاسید است در بدن که به شکل ابتدایی شده میتونه،
بله،
و به شکل ثانوی. به شکل ابتدایی اکثرا اثر باز تغییرات انزیماتی که در وجود موجود است و از اثر استقلاب غیر نرمال یوریک اسید مقدارش در خون بلند میره. دهی شده میتونه مقدار گرفتن زیادی پروتئین.
مثلا کدام نوع از خوراکی ها کدام نوع خوراک ها؟
در خوراک ها زیادتر گوشت استفاده میشه.
گوشت سرخ.
گوشت سرخ ها. گوشت سرخ بسیار زیاد، بعضی گوشت هایش مثلا گوشت سرخ هست، گوشت های جگر هست، گوشت گرده هست، مغز هست، از این مقدار کافی یوریک اسید دارن و سبب تولید نقرس میشه، حتی حملاتش تجدید میکنه اینا.
یعنی در جریان که یک شخص مبتلا باشه اگر بخوره حملاتش بیشتر میسازه؟
فوق العاده.
و باید پریز داشته باشن؟
باید پریز داشته باشن. و گوشتایی که مثلا لوبیاز، نخود است، سویاز که غذای نوی که در افغانستان مروج شده، اینا هم مقدار
پروتینشون بیشتر است.
پروتینش و زیادتر از طرف پیرین میگن که به حساب می اینا به مقدار زیاد یوریک اسید تولید میکنن و سبب تولید حملات نقرس میشن.
زنده باشین دکتر صاحب. یک دوست دیگه ما روی خط هستن، حاجی علمگل از میدان وردک. بله سلام علیکم.
السلام علیکم
و
رحمت الله و برکاته.
سلام علیکم، سلام خدمت شما هم، بفرمایین.
در کوم مراتب شیخه در گردو که شدی و تیگی در دراو سلری که نمیرید و تداوی بستر کمشید.
تاسا به خوشکم چه پختو ده تجاوز رکم یا فارسی منه
پختو که زور مرابانی پختو که در واقع تبزیات بار که خلق بده رخ زادت و تکم
به اخی که فارسی که
پختو که
سایه رو ده سه سوال هم وقت سوال پر ارتباط بنا بایزو هایم چه وقت چه هر قسان چه زیادی وقتی هوری او یاده چه لوبیا زیاد استفاده که یا نخود زیاد استفاده که یاده چه یا رقم نوی غذا چه سویا ارتوایی اقای زیاد استفاده که یا مثلا جگر زگر نزیاد استفاده که او یاد دی پختورگو دی وخ ردی مال دی پختور دی وخ نیستفاده که یا دی مغز نیستفاده که ده اکثرا یوریک اسید پا وینه که زیتیگی او وقت چه تشوشات یا بعض بشکلات پا اعتراک گردو که موجود سی التا رکودت پیدا که او یا استازس پیدا که بالاخره التا سوابدس که چه تیگی مایسر اولی بعض اشخاص یا بعض خلق چه اکثر دی گردو تیگی لیری یا دی پختورگو ترگی لیری اغا تیگی اولو کیگی تیگی بسر نیخسل کیگی تزده کیگی او اساس دی اخر کچری منشد یوریک اسید نو اغه کدیشی چې اغه علت پیدا کیږي چې وحده او دغه غزاغان چې سبب تولید یوریک اسید کیږي او تیګه مې سوري هغه غزاغان بندیږي خود به خود تیګه هم آینده کې باندې جوړي.
زنده باشین دکتر صاحب. بازم یک دوست دیگه ما روی خط هستن. بله سلام علیکم.
خبر دغه د چې دغه ګلدی تکلیف لرم الله کوم دی ډاکټر ته جلال باد
ها
اینا ما او کوایی چه اولا داسه کرده چه یو پیزی گرام چه ده کیگه ده اولا او خوایی چه یو دری پا دری او که
باید
دا پختنه کول چه دا خوخ چه ایلت چه ده شیچه مثلا تشرکه گی کردو که دری ایلت چه شایده
ایلتو لحو ده تیگو ده گردو تیگو زخ زیاد دی چه یو خو خپلا رکودت پا خپلا گردو که وجل داری یعنی مقدار سه په صورت شکل نارمل سره دوی مایات زیات نه اخلي اکثر چګردی کی تیګ لري یعنی او به زیات کمی خوري او به زیات وخوري او زکه چې دروازه لاس لا دولس ګلاس او به اغم جوش کړی او به استفاده وکړي چې دا بندش یا رکودت په خپل ګردو په ترقبولی کې مېسترانه سي واسه چې بندش مې سره هغه الته میکروب مداخله کوي او مانګ نیول کیږي مانګ نه ایسه سب تیګ بدلیږي نو کوشش کوي چې اغه شان چې اغه لري کلسیمی مواد لري اغه نه استفاده ونسی وایت او مثلا شوده مسته ترکاری خام ترکاری داشن کبیا هم استفاده کی اینو باید زیاد مایت وقت سیزی.
زنده باشین دکتر صاحب. بازم یک دوست دیگه ما روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام برادر، خوب هستین؟ بفرمایین.
سلام علیکم. مثلا جبریم در زابل ولایت مال مفرم داخل سال صدا پشتن ده د پښتورګو د مریض زادایي هڅې څنګه باندې میږي او هغه څوک چې په زنانه وکړي دغه د پښتورګو درد او د تخم دننه درد د ریحم د کوربین مریضي دا به څنګه تشخیص کیږي په علامه څنګه باندې میږي د پښتورګو مریضي لري او د تخم مریضي لري او بل خبره دا ده چې بیا د بیمار کې حملدارې په دې وخت کې بس سړی دغه مریض چې ډېر سخت تکلیف ولري د
پچې شوې څه دا وکړي چې بيڅه کوڅه شې کنه. ها ها، تشکر. تاسو سره سوال مونږ واخست نو تاسو سوال په ارتباط به زوایم چې د ګردو دردونه یا دردونه چې په ګردو کې پیدا کی یا په نس کې پیدا کی دا مختلف عوامل لري چې بعضی انتانات یا میکروبونه دي چې په ګردو کې چرک ورته وایي یا په استرادیا غا یو ټی آی ورته وایي یا پیلنفریتونه دي یا په مجموع کې انتانات یا میکروبونه دي دا ایسا ایسا دردونه مای سره وړي او تغیرات په ادرار کې ورکه ادرار تغیرات په حساب رنگ مقدر کیږي او یا بعض وخت کې اتاوینه په ادرار کې دل کیږي نو درد دردونه په ګردو کې یا یو طرف یا دوم دور طرف ګردو کې دردونه مای سره دي کچیری تیګی نو تیګی په دخلت کې درد په شکل آنی پیدا کیږي او ډیر شدیدی یعنی ډیر قابل تحمل نه اینو او خیاغ دردونه فکر کیږي چې اکثرا یو طرفه ای فکر کیږي چې موضوع دی تیګی مطرح ده او کچیری دردونه مثلا ایسای سپیده کیږي په دوه خواوی همزمانی ورسره تبهی لرزه نو او بل ایسای ورسره سوزا کم پیدا کیږي دا معلومه کی چې زیاتره علت میکروبی ده نو موږ معاینات زیاتره په ادرار باندې د ادرار معاینات باندې کولای شو دا تشخیص کو او یاد چې د اولټراساوند معاینات باندې تشخیص کولای شو او سیټی سکن بل اخره کچیری ډیر تغیرات پیشرفته چې باید معاینات باندې تشخیص ونسی نو کولای شي د سیټی سکن و امارای نه هم استفاده وکړو.
زنده باشین دکتر صاحب. بازم یک برادر دیگه ما روی خط هستن، محمود از ولایت ننګرهار. بله سلام علیکم. بله فکر میکنم تماسشان قطع شد. دکتر صاحب شما عوامل زیرا گفتین، ولی اینکه این مرض چی وقت بروز میکنه د وجود یک شخص فهمیده میشه که نقرس داره، چی وقت میباشه، یا مدت زمان دیره در بر میگیره یا زود نمایان میکنه بیماری خوده؟
خب مرض نقرس اکثرا از فاکتورهای محیا داره که باز هم زیادتر سر گرفتن پروتین هاست و پروتین های مخصوصی که به نام پیورین یاد میشه از او استفاده میشه او سبب تولید به شکل یوریک اسید میشه و یوریک اسید در خون بلند میره و بالاخره تغییراتش در مفاصل ظاهر میشه. ای ایسا ایسا ای پروسیجر را تایم میکنه، یعنی زمانی که در خود مفاصل کرسل های یورات تراکم کرد و او داخل مفصل شده و در اوجه باز حجرات نوتروفیل یا در عمل میشن و بالاخره حادثه التهابی را به وجود میاره و وقتی که زمانی که حادثه التهابی به وجود آنن سبب تولید درد میشه.
بله.
اما پروسه قبلا شروع شده ولی بروزش آنی است از طرف نصف های شب و به طرف صبح زیادتر صبح هنگام ای با وجود میاد و درد فوق العاده شدید است که حتی با دوای عادی هم که پارسامون گپا کفایت نمیکنه ولیش دیگه باید معاینش تکمیل شد و تشخیص شده شد تا تداوی عاجل باش گرفته شد.
زنده باشین دکتر صاحب. برادر ما نعمت الله جعفری از ولایت لغمان روی خط هستن. بله سلام علیکم.
بله
لرم چې زموږ په کوټه کې دا ستري یو چې ډاکټر څه ستر مایل کوي چې پټري وو خو خلک یو څه نه څه دې ته وې نو کله چې دې څنګه خو په مثلا چې پوتې خطرناک خو خبرې اسی تر دا څه نه دي دا په خلک
ها د پخې په کوم ځای کې تاسو غوا خو چې غوا لري تاسو ګورډکه ها ګورډکه و تاسو غوا لري
او وای دا څه څه پای دریو پدریو څه غوا لري او څه ولا ځایران سمول چې دې دا څه دې دا به څه وکم
ها او ګورډه خپل نه غوا نه جوړ شوی خو من تا غدا غوا یعنی کتله ورکی کتله باید موجود وشي چې هغه مانی دې به ثواب بندش دې ادرار کیږي او هغه زیاتره په الټا ساوند باندې تشخیصیږي چې الټراساوند باید اجرا سی ورته او بالاخره رنګه رادیوګرافي ورته اجرا کیږي چې سایز دی اندازه دی کتلې معلومیږي او نتیجې نهایي چې هغه کتلې نه لږ درغه حاصل کیږي او هغه په حساب دی بیپسی ورته وایي یا بایوپسی چې هغه پاتولوژي ته لیږل کیږي هلته نوعیت دی کتلې معلومیږي چې دغه آیا دا کتله د کوم حجرات نه جوړ شوی ده او عاقبت د کتلې چیه ده او بل اخر تداوی چیه ده نو دا زیاتره باید یو تاسو د متخصص سره
یو
مراجعه وکوي ال تاسو تاسو اډوایس کوي یا به سره توای چی د نه باید غوښه واسه بی بی سی بی بی سی تشخیص نه ای کی
زنده باشین ډاکټر صاحب برادر مو عبدالغفار از ولایت هلمند روی خط هستن بله سلام علیکم
بله سلام علیکم سلام
سلامت باشین شما خوب هستین بفرمایین
ما دکتر تاسو میلا غشتنه نسی در این که سرطان دیر سوی کم باید سرطان علاج سنگو
بخیر آقار دست کولی شخپل سوال تکرار که یز سی بگم مفهوم آنخسته
صدای رادیوی تانو میکم کم کنین باز جواب بتین
بگیم فهم من که دې سرطان د نن ورځې د علاج به څنګه وي
په حساب د سیس ده په ګردو کې
نه سرطان
صدای رادیو شنو بسیار بلند است درست فهمیده نشد
سوال صحیح واضح نشد سمیده
شنونده های عزیز شما رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید و موضوع مورد بحث برنامه ما بیماری نقرز است و شما میتونین تماسایی که گرفتین در مورد می بیماری سوالاتتون مطرح کنین دکتر صاحب بازم یک دوست ما روی خط هستن از ولایت هلمند بله سلام علیکم
دا پښتنه ده چې دا زما یو زوی دی تقریبا د اومي مکال دی هغه د حمله مرض دی حمله مرض څه کېدل لري چې نه لري
د چی مرض حمله مرض
حمله مرض دی وو تقریبا دا چې د اتم دی ایا دا حمله مرض څه کېدل لري چې نه لري او بل دا فشار مرض چې دی کېدل لري
خاص به حساب هغه حملات چې پیدا کی چې په ارتباط اعصاب یي چې سړی مثلا وضع شعوري خرابيږي یا زیاتره مربوط دي تشوشات عصبي کیږي چې هغه باید متخصص دي اعصاب سره تاسو مشوره وکړي خپل تداوی دي مریض د هغه طریقې کولای شي چې پیدا کړي
زنده باشین ډاکټر صاحب بیماری نقرس در کدام سن بیشتر بروز میکنه
خب سنای مختلف شده میتونه ولی از سن جوانی لاکولت ولی زیادتر سنایی که سن متوسط زیادتر رسی و مربوط به فاکتورهای زمینی که در گرده هاست که ایروکسید اتران همیشه زیادتر در اوخ سنا به وجود میه و این شده میتونه که در سن جوانی باشه سن متوسط و سن حتی بعد از سن به حساب دهه سوم باشه دیگه زیادتر سن متوسط
بیشتر میشه بیشتر زنان به بیماری مبتلا میشن یا مردا؟
مردا زیادتر است به خاطر از اینکه مردا زیادتر به بیماری مبتلا میشن و خانم ها نسبت به هورمونای زنانی که درشان وجود داره و همی عادات ماهوار یا منس او سبب از این میشه که اترای یوریک اسید
سریع می سازه و نمیمونه که در وجود ذخیره شوه. از او خاطر خانما تا وقتی که عادت ماهارشون وجود داره این مرضش را دیده نمیشه.
بله.
اما بعد از این که بعد از دوره مینوپوز که داخل میشن در او صورت شده میتونه که این همزمان در نرد مرد و زن یکسان پیش بره.
سلامت باشین دوست ما نعمت الله از ولایت هلمند هستن. بله سلام علیکم.
و علیکم السلام، چنگه بخیری؟
سلامت باشین، شما خوب هستین؟ بفرمایین.
خیر باشی. از ما اسم غره از بابا دهی چی در سلور کنزه نشتی که جی در ملاد در پس ریش نصف عذاب دهی در پاکستان تولا دکتران تولا غلی ده اغوه دوا ور کرده خوکم پیدا نده ورده که در دوا خلاص ولی درد در شروع سویده.
تاسو کولی سی ورو چې بحث د جراحي اعصاب ته مراجعه وکوي، متخصص د جراحي اعصاب ته او د ملا تکلیف زیاتره مربوط دی جراحي اعصاب کې هغه تاسو معاینه تکمیل او تداوی ته به اقدام وکړي.
زنده باشین دکتر صاحب. آیا مرض نقرس با تداوی و خوردن دواها خوب میشه یا نیاز به عمل جراحی هم داره؟
نقرس خوشبختانه اگر مراحل ابتداییش تشخیص شوه و در صورت که یک مفصل مصاب ساخته باشه و به شکل حاد دو جب وجود اومده باشه تداوی داره، بسیار خوب منظم تداوی میشه و بقایش بقای بجا نمیگذاره و تداوی به جراحی پیدا نمیکنه. اگر در صورتی که دسترسی به دکتر وجود نداشته باشه و این مرض از یک مفصل شروع میشه، خصوصا از انگشت کلان پای، مفصل انگشت کلان پای شروع میشه و بالاخره با قسمت انگشت با مفصل های بند پا میرسه، با زانو میرسه و انگشت های دست هم در بعض حالات ها که زمینه مساعد در روماتیتی داشته باشه یه هم علاوه میشه و ارنج میگیره. در صورت باز مشکلات پیدا میکنه، تخریبات وسیع مفصلی به وجود میاد و تخریبات وسیع مفصلی سبب انکیلوز یا عدم تحریکت مفصل میشه و تداوی جراحی ضرورت پیدا میکنه.
یعنی باعث قطع اعضای بدن میشه؟
قطع نه، با یک عملیات کار داره که باید امو عدم تحریکتش با تحریک زمینه متحرک شدن مفصل مساعد بسازه. مثلا دست وقتی که در این قسمت تغییرات به وجود بیاد مثلا دست حرکت پیدا نمیکنه، شخ میمونه.
فلج میشه؟
نه فلج نمیشه، به اون شکل قاط نمیشه.
تحریکش کمتر میباشه،
قاط نمیشه، باز مجبور است عملیات اجرا بکنه، یک ذره سهولت قاط شدن یک پاش پیدا میشه.
دکتر صاحب، زمانی که یک خانم حامله به می بیماری مبتلا باشه، خوردن داروها برای طفل از اثرگذار میباشه و آیا این بیماری در وجود از بین میره؟
خانمایی که ما قبلا گفتیم که
کمتر مصاب میشن،
کمتر مصاب میشن، یک سوال سیخکی بوده بیخی دیگه. از او خاطر خانمایی که عمردار هم باشن باز هم کمتر مصاب میشن و تا هیچ نیست، به خاطر اینکه تغییرات هورمونیشان اترا یورکسی زیاد میشه. ولی باز هم شده میتونه در بعضی خانمایی که تغییرات پیشرفته کلیوی یا گرده دارن که اترا یورکسی یورکسی مانی میشن، در حالی که اوج خصوصیتش است که باید اترا وجود اترا شه ولی اترا نمیشه، مانی وجود یک بندش وجود داره، در اون صورت شده میتونه که سبب حملات نقرس در خانم ها شوه. ولی دواهای بی خطر یا سیو هم وجود داره که در زمان حاملگی از اون ما استفاده کنیم و پیش یک دکتر متخصص نسای اولادی یا دکتر داخل هم مراجعه بکنن و میتونن دوای بی خطر استفاده بکنن و بعضی غذاهایی که از اون غذاها باید اونا پرهیز بکنن نخورن که تا سبب تجدید حملاتشان دونست خانمان نشن.
زنده باشین دکتر صاحب. آیا فرد مبتلا به نقرس کم اشتها هم میباشه؟ بالا اشتهاشون یعنی تاثیرگذار است بیماری؟
در صورتی که در حملات حادش که به نام گاوتی اترایتیس زیاد میشه، یعنی التهاب مفصل ناشی از خود نقرس، این پولی اترایتیس اگر مصاب ساخته باشه، یعنی که مفاصل زیاد مفاصله بیشتر از یک مفصل مصاب ساخته باشه و شکل پیشرفته باشه، در صورت تا به وجود میاد، درد شدید به وجود میاد، در صورت شده میتونه که اشتها هم
آیا این بیماری نیاز به تداوی دوامدار داره؟ یعنی فرد مبتلا به بیماری نقرس باید همیشه دوا بخوره؟
اینا تداویشان در مرحله حاد است، یعنی وقتی که شدید تکلیف داشته باشن تداوی بسیار خوب شروع شد و بهش بسیار خوب نتیجه میده، 5 لادار تداوی کار داره، حتی ظرف 3 روز هم که تداوی به شکل کمپاینیشن با شروع شوه این بسیار خوب نتیجه میده و باز تداوی تعقیبش هم پرهیز است که باید صورت بگیره،
یعنی بعد از دوا نمیخورن فقط پرهیز داشته باشن
و باز دواهایی که اگر اثر باشه که وجودش به شکل فامیلیال مساعد به این باشه که یوریک اسیدش بیشتر در خون تراکم میکنه و یا اثرش کمتر است، اونا باز دواها استفاده میکنن که باید مانع سبب اطرای یوریک اسید در ادرار شود، از او خاطر باز نمی‌مانه که در خون بلند بره و سبب حملات شود. در مرحله که بین دو حمله است، در فاصله دو حمله اینا میتونن که پرهیز کنن و یک قلم دوار استفاده بکنن.
بله، زنده باشین دکتر صاحب. اگر بسیار کوتاه بگوین چون یک دقیقه وقت داریم، آیا این بیماری ارثی هم میباشه؟
فامیلی هست، یعنی اگر فامیلی وقتی که یک شخص مصاب به این مرض باشه در یک فامیل شده میتونه که در فامیلای بعدیش هم که با وجود میاد در فال بعدی که با وجود میاد او هم دیده شده، با خاطر که امو تغییرات کروزومی است که انتقال میکنه و اعطای یوریک اسید باید تأخیر مفته.
زنده باشین دکتر صاحب. شنونده های عزیز، شما رادیو آزادی را روی امواج 1296 و FM 100.5 بشنوید. موضوع مورد بحث برنامه ما بیماری نقرز است، یک نوع درد مفصلی است که دکتر صاحب محمد یار کمالپوری در استودیو با ما هستند و در این مورد با ما معلومات میدن با ما شنونده ها. و حالا نزدیک شدیم به البته ساعت 3، برنامه از رادیو آزادی همچنان ادامه دارم و در بخش دوم دکتر صاحب کمالپوری در مورد اینکه کدام قسمت های بدن به بیماری نقرس بیشتر مبتلا میشن معلومات میدن. حالا رسیدیم به ساعت 3 و جمشید.